قدر من اردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وایي ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي. د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب ورباندې کوي، خپلې ګڼي. خو اغلې مریم دا هم زیاتوي چې بې ځایه ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خو د هغه چا نه کیږي چې دی د باندې ګران وي، کنه ته خفه کیږي د هغه څوک نه خفه کیږي چې ته د هغې نه ډېره تمه لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چا نه خفه کیږو حتماً خامخا هغې سره کومه ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوي، نو بیا خامخا زه خفه کیږم، ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي، یا ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګیلې کوم. زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې رانغله. نو همدې لپاره اکثریتا ګیلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوی یم، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم. که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په دسې مسایلو خفه کیږي چې هغه مهمې نه وي، او دسې وخت تاسو تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نسې کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریتا کورنۍ ترمنځ دغسې ډېر ګیلې کوي. زه خپله همداسې یم چې چا سره دومره کار نه لرم، اکثریتا چې زما خپل شخصي کار دی هغې کوم، کور کې څه مشکل وي هغه حل کوم، د چا نه دومره ګیلې نه کوم. یعنې دومره موږ باید دومره ډېر تم ونه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې تاوان څه ده؟
شکنجې روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلي نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنې فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خفه هم نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګري داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګیلایا دوه ډوله ده، یو خو ګیلایا دا ده چې پسندیده ګیلایا، یعنی هغې کې دلیل یي، او یو ناپسندیده یي هغې کې دلیل نه یي. مثلا که هغه پسندیده یي یا کم توجهي یا بې اعتنايي د ملګري، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثره ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا ممکن نه چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پوهنتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکړو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یا یو پوست رسیدلی دی مغرور شوی، حتی ماته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي حساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ماته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ زوګل، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې؟ نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کې کوی شي یو نفر موضوع مختور سیگی نو دغه انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي د کورنۍ نم شروع کیږي د ملګرو نه خو به خي زیات دي ملګری مان همیشه خفای یا د انتظار لري مثلا په مجردی کې ما کول شو چې هغه ته زه وخت ورکم هغه سره زه ناستو پاستو کوم ولې اوس متاسفانه نه کیږي حتی د جمعې په ورځ نه کیږي څوک نشي کولای شي حل کړي نو
bale gili tumra de dostano manske fasile ziyate de deru nijde malgaro termanske bil akhra gila de kine lamal kigi
beza gilaya aw na dar kawl de muqabil luri da khwaqin che bada ghiza kay pe jond ke aw tolana ke malgiri sara yani fasile ziyate kama yani no zuma pa nazar yow chok che gilaya kay tar had tawana pore chok te ba shata nishi warta dalail mukhki ki masalan agar ta sana گله کوي چې ته ما ته وخت نه لري یا موږ سره نه ګرځېږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړې یا ته وظیفه دار شوې دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي دې ته باید د حل لاره دې ته باید وخت ورکول شي دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی زما ژوند کې څه بدلون راغلی بیا یې درک نه کوو بهتره داره چې سړی شاته شي نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه له خپلې کورنۍ نه دې ګیله کوي یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایڅ کله ایڅ وخت له بل نه ګیله ونکړي ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاسو ګیله دریږي
په هغه وخت کې شخصا که زه خپل چا نه ګیله وکم یو بی توجهي چې مثلا کله نه کله مخکې کیږي هغه انسان د بی توجهي کیږي او دا مشکلات راځي یو مکرر بی توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بی توجهي وشي هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي مثلا کال دو لسمیشت یو څوک چا سره د څه شاو کې چې پښتنه ونه کی یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې یعنی تا په خپل حالت پرې دي نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم
دو ویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړي دی وای دا د دې وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوخا په چیر اړیکې ګرمه وساتي خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې لغو سره راشه درشه وکړي
د ټول د ژوند حالت د څه شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی یو وخت کې ځوانان ملګري دوستان ټول کې د چونې طبقو کې د ښه دلکان یو بل ته رسیدګي کولو یو زنګ کولو یو خبره یو مسیج یو څه اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې مثلا واټساپ سهولت شته د زنګ سهولت فري کولو خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري یو بیخي نه لري خو ور سره خبرې وکړي ورته زنګ وي وی ولا د دې توقع ماته شته ده او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي هیڅ چاته رسیدګي نشي کولی سخته ده ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي یا یو دیاړي کوي یو کار کوي یو مزدور کوي شپې چې راځي اتوان آرام کوي وخت نه لري د ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر خواشینې دي وی چې میریا ته نشي کولی مونږ ته مسیج نه کوي ته مونږ ته زنګ نه کوي زمونږ پوښتنه نه کوي یا زمونږ کور ته نه راځي ته مغروره شوی ته داسې مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات ډېر دي سهار نه اوسم اووه بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم سهار نه تر ماښامه پورې وږې اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخوره مونځ وکړه ډېر مثلا نلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسې دی نشي کولی چې مسیج ځان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي که دوی مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسیج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری درکو کې هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي هغې هغه مشکل مشکلات درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوه شي، خپل ځان پوه کړي، باور کړه هغه ډېر ښه ملګرتی، هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي. درکې که نه احساس وي، که درک نه اوسي، یو څوک درک ونه کړي، یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه دې ونه سوځېږي، که نه هېڅکله ګلې نه کوي.
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دې له خوړلانو دې ګیله کوي؟
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولای، رسیدګي نشم کولای، حتماً یو بل څوک هم همداسې دی کنه. ټول خود راحت ژوند نه لري، افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري، که هغه زلمی ده، که هغه جلکی ده، که هغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده، خواري کوي، زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي، ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول
بله،
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک در کوم، باید نور ما در، کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي، دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان دا ملګري ولې ما نه درکړي، ولې زما د ژوند حالت نه ګوري. یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغروب شوی، خودخواه شوی، همدې کې خواشینه کېږم، مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکړي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دی هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسایل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او په خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامل کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغی، یا مړي ژوندي ته رانغی. دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي، چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خو بده کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا په نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسیږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموع کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته وایي چې په ملګرو کې داسې کس لری چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي، مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي، نو بیا ګیلې کوي، دا ګیلې ډېرې اوږدې سي، پسې داسې کوم څوک لری په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم، باندې یادېږي، البته نوم باید واخلم. ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې، یا همداسې کله تلیفون وکړي، یا زه په وخت ځواب نه کوم، بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او د زما تلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي، او یعنی دغه خبره وي. بلکې ډېر داسې ملګري زموږ نور هم شته دي چې دوی په ډېرو عادي خبرو باندې ګیلمن کېږي. لامل دغه وي چې دوی په زړه کې پاک وي، ګیله زړه ته راځي، کله کله یو ډول ناهیلي شي وایي چې ولې دا زما تلیفون نه ځوابوي، یا ولې زما پوښتنه نه کوي.
ګیلو کولو زیان خپل هغه کس ته چې ګیلې کوي څه کېدلی شي تاسو په نظر؟ مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي، خو هماغومره ځان هم ځوروي، که دا موضوع تاسو راته روښانه کوي چې خپله ګیله کوونکی کس، که نجلۍ وي که هلک وي، هر ځوان که وي چې ګیلې کوي، خپل دته څومره زیان رسولی سي؟
ګیلمن کېدل یا ګیلې کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه که یو سړی له یو بل ګیله کوي، خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي، او همدغه فشار د دې باعث کېږي چې د ده په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري. په کار ده چې ځوانان، هغه که انجونې وي که هلکان وي، دوی باید ګیلمن نه شي. ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي، نو منفي تاثیرات لرلی شي. شي او په کار ده چې هغه کسان چې لیوبل ګلی کوي په ځای د چې ګلو کی باید هغه ستونزي هغه خبره ته د حل ولاره ورولټي د تر ځوانانو چې لیوبل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تم لري نو په کار ده چې د نورو په تم باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغی نو بیا کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړل نو بیا دا د ګیلي حق لري البته هغه پر ضد هغې چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي.
جنجال نه بالاخره سي د ګیلي ډېر اوږدې سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کیږي دا ګیلي بیا په تېره بې ځایه ګیلي
حق نه حق ګیلې دا ډول ګیلې کیږي او وخت ته رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دی چې ګیلې اخلي خو که د سپمې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تور ولټي او که د هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله باعث کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهانه کول خپل پټولونه کې د نفاق باعث ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د کټه کېدو باعث هم کېږي لشي نو په کار دا چې د ګلو په زبېت موږ عملی کارو کوو لچا هیڅ وخت ګلمن نشو.
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه دا چې کله ناکله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښینو بیا یو بل نه ګلې کوي په ځای د دې چې ګلې وکړي کچېره مقابل کس درک شي چې هغه کار لري هغه لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته ورشي د ګلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک له بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کیږي خو هغه بل تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نشي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورلټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کار وو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار ده هغه کنجونی وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی سي خپله کس چې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ سي
ماتمن له څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کړه د وسی وی یا ترې وندازې پر د حل کول شي یا د هلي ولاره او تلټول شي د پخپل لاس په کار شي مثلا زما یو کار د وسی کیږي د ز پخپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار رخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بې انصافي ده نو په کار ما ته دا چې د کار چې زه پراتونکې ملګری ګلم منکیږي ما یا ترې ګل کوم پخپل باید ترې وندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري ته یو قناعت ورکوم چې دوه مرزما د وسه کې ده او د پاتې کار شې یا د پاتې خبره شې کده تو ته د هلي ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې کم کاری کول شي دغه البته یو هلار کې دل شي فکر را لشي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو لګلو باید تیر شو عملا کارو کوچی سونه زمو په وسه توان کیوي
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیاس الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کېږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کېږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور لنې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کېږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې یې د دوی څخه ګټورې دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کیدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي. خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنی ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وي پېژندل شوي خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یې کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هره دقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کېږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوله تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض او علایم رامنځته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزهی دی ده پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل ویروس. ویروس د بکتریا سره توپیر داری چه دی در بکتریا لزر چند واری کشنه دی. دی بلابیل نرویان ده غره کم رمبانسته که لکه تخیی دی، انفلوینزا ده، شری دی، ایدز دی او نور دی. دی حجروی جوړښت نه لري. نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي. پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بهیسته کوي. اراضه ولایم را به بهیسته کوي. هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی. د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دی عمله وکړي د هغې برخې اراض را مبهیسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندی موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دوی څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبیسته کوي مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دي چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامبیسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبیسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکې ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجلی او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رمبنست کوي او دا غسی اهلی حیوانات مخته کوي یا کورنی حیوانات مخته کوي کله چې بیا موږ د هغو حیوانات غوښه وخورو دا مرزي بیا انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسی ویلی کمونی ویلی خود انافیل شزنه غماش په واسطه باندې رمبنست کیږي چې په انسان کې ځینې اراز رمبنست کوي هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رمبنست کوي یا هم خوله رمبنست کوي وینه پکې کمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریان استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړی نسي تللی هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې بلکې دا ناجوړیانې خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رمبنست کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل یې جنیټیک وبولو هم سیدي ولي چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رمبنست شي او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی او یا هم چاغښت دی اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یوه شخص څخه بل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولی سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهم علت د پتوجن دی پتوجن موږ وویلی چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رمبنست کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای اول هم ډیابټیز یا شکر ده د سږي امراض دي کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي او د سږي امراض د امراض نه لکه ټخی د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دغه امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وی دی فنجان دی د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکي آیا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لاري دی د هوایی کسونو د لاري دی یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لاري دی
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي لکهون کې بوورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي او خپله سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده د سیله له کلمې څخه اخیستل سوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده وایي نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل سوی دي خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل سوی دي ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی انسانان نږدې له سل چرلونه څخه حجرې لري سل ټریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی او انسانان د دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسېږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل سوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه سوې هګۍ ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسېږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنې حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیاتو حجرو څخه جوړ دي. شوه په دې ځای کې هغه ژوندي موجوداتو بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوندي په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوي حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوي دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوي دي. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال، له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی، په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندي موجوداتو حجرې، د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده، هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کیږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري، چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنې د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشل لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لیږدونه سرته ورسېدل مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاروي اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي، یعنې کله چې مواد هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپلو تخریب شوو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري، یعنې کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي بیا خپله هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ته راځو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي، یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي، یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري، یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي د هغه سطحه او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سوه دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمېږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنې تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنې همیشه فعاله وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي، لومړی حجره اوږدېږي په مستقیم ویش کې، په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالي حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځ دي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنې ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلېږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسېږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجرې نوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن ښځینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې ښځینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو دنده په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هغې ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هغې ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته یې ورکوي. د سجېدلو په وخت کې نوي سجېدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلیغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر 2 میاشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي او بیا نفریې ته ننوځي. په هر 2 میاشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي چې هغه بیا نفریې ته ننوځي. هر تخمدان د نفریې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفریه په خپله نفریه هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القاتر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القاتر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دي، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې د حیض ویل کېږي چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای شي چې ووریزه وي هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوت تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثر سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي او تخم آزادیږي، بیا ښځو امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تسکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلی ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي، چې هغه د جنین په نامه یادیږي.